آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای آمریکا قدرمن اوریدونکو السلام علیکم سهار مون یک مرغه دا وخت په افغانستان کې د سهار 5 بجې دی چې دلته په واشنگټن کې د ماښام 8:30 بجې کېږي تاسو په مخړې د خبرونو لندېسته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بيځایسي او کورنیو د وضعیت په اړه اندېښنه شو دلې ده په سومالی کې د امریکا په هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل سوي دي او د اپل شرکت نوی ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی
نن پنځشنبه ده د 1415 کال د سمبولې د میاشتې 13 ده چې د 2014 کال د سپتمبر د میاشتې 8 کېږي په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ د پاکستان څخه و افغانستان ته د ستنېدونکو کډوالو د شمیر په اړه رپورټ لرو او د سوریې د روان بحران په هکله هم رپورټ اوریدلی سي خوست په پوره خبرونه روشان نورزی تاسو وړاندې کوي
السلام علیکم ملګرو ملتونو په افغانستان کې د بيځایسي او کورونی د وضعیت په اړه اندېښنه شوډلې ده د سازمان خبرداري ورکړې ده چې په افغانستان کې د مرسته رسونکو د موسسو کارکونکو ته ګواښونه بشه نتیجه ونه لري دا ځکه چې د خیریه موسې په میلیونونو کسانو ته مرسته رسوي د ملګرو ملتونو د بیړنیو مرستو د چارو مشر سټیفن اوبراین ویلي دي چې زه تشویش لرم چې د مرستو رسولو په کارکونکو باندې بریدونه کیږي او د سوي کال د پیل نه تر اوسه د بشري مرستو درو نوي کارکونکي برمته سوي دي سټیف اوبراین پرون په کابل کې د خپل سفر په پای کې په افغانستان کې د بيځایسي او کورونوي په اړه خبر اعلان ته توضیحات ورکړه په دې اړه نور تفصيل د اکرام شینواري په دغه رپورت کې
There is enormous pressure on the social and basic services that exist in the country.
خاغلی وبرنویل په افغانستان کې لومړني ټولنیز خدماتونه د ډیر فشار سره مخ دي. روغتي خدماتونه د ښاکوبو خونه او روزنه هغه صحي دي چې باید ورته پاملرنه وشي. او دغه خدماتونه ته د خلکو لاسرسي پیدا شي. د ملګرو ملتونو د افغانستان د مهاجرینو او سړيونکو د چارو د وزارت د شمیرونو مخې هم د اوس په افغانستان کې د جګړو لامل 1,200,000 وګړي خپل کورونو بې ځای شوي دي. چې وادي 250,000 په تیراتو مشو د خپل کورونو نور سیمو ته تللی دي د ملګرو ملتونو د بشري چارو دغه لوړ پوړي چارواکي ویل اټکل دا دی چې د روان کال تر پایه به کېدی شي 1,000,000 افغانان نور هم بې ځای شي هغه د بې ځای شو وګړو د ستونزو ترڅنګ د پاکستان څخه د زرګونو افغانانو راستنېدلو یادونه وکړه ویل چې هغوی سخت ژمی په مخ کې لري د ملګرو ملتونو دغه چارواکي دغه افغانانو ته د بشري مرستو د برابرولو لپاره تر راتلونکو څلور میاشتو د نړیوال ټولنې څخه د 1,500,000,000 امریکایي ډالرو د برابرولو غوښتنه وکړه
خبرونه ته ادامه ورکوو امریکا پر روسي تور لګول دی چې د تور بهيري په سیمه کې جنگي الوتکې د امریکا د کشفي الوتکې سره ډېر نږدې تیرې سوي دي د امریکا د پوز د کشفي برخې مامورین ویل دي چې د روسي دغه کار غیر مسؤون او غیر مسلکي وو کته مسکو ویل دي چې د هوایي چلن نړیوال قوانين مراد کړی دي امریکا ویل دي چې د سمندرګي په نړیوالو بو کې کشفي الوتکې د معمول په شان فعالیت کوي چې د روسي پوزي الوتکې په دری متری کې تیرې سوي دي د روسي د دفاع وزارت ویل دي چې الوتکه هغه وخت واسولې چې د امریکا الوتکه د روسي سرحد ته نږدې سو د سوریې د هما په مرکزی ولایت کې د حکومت مخالفو وسوالو ترمنځ جګړو په یوونی کې شاوخوا 1,00,000 کسان مجبور کړی دي چې خپل کورونه پرېږدي د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د هماهنګ کولو اداره ویلي دي چې د هغو کسانو چې خپل کورونه ایښي دي نیمایې د سوریې د ادلیب ولایت ته تللي دي چې د مخالف وسوالو په لاس کې دي همدارز د سوریې د حلب د شارت څخه رپورټونه وایي چې د کلورین د غازو په برید کې یو کس مړ شوی دی په لب کې فعالانو او د ژغورونکو ډلو ویل دي چې نږدې اویا کسانو ته د سایستلو مشکل هغه وخت پیدا سو چې د سوریې حکومت د سه‌شنبه په ورځ د کلورینو د غازو نه ډک بیلری بمونه استعمال کړل د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت نه وروسته هغه ملک اوس غواړي چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند سي نور تفصیل د امریکا ژغ په دغه رپورت کې
د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین په مسکو کې د فلسطینیانو د جمهور رئیس محمود عباس او د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتانیاهو ترمنځ د خبرو د کوربتو پیشنهاد کړی دی. د هغه د دغه خبرو سره د اسرایلو او فلسطین مشرانو دواړو موافقه هم څرګنده کړې ده، مګر د دې سره سره دغه دواړو مشرانو په یو او بل انتقادونه هم کړي دي. پرون د منځني ختیځ دپاره د روسیې خاص استازي میخایل بوګدانوف د لویدیځ غاړې د رام الله په ښار کې د فلسطینیانو د خپلواکۍ د تحریک د عمومي منشي صاحب حرکت سره کتلی دي. له دې نه مخکې د روسیې دغه خاص استازي د اسرایلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره هم کتلی وو.
خبرونو ته ادامه ورکوو. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو کاندیدانو ترمنځ درې ځلې تلویزیوني مناظره وسی، خو د دغه مناظرو نه مخکې نن شپه ډونالډ ټرمپ او هیلری کلینټن پرله پسې د یوه سټیج نه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې کوي. د کاندیدانو لپاره د خبرو کولو د دغه چانس ترتیبات د ان بی سی تلویزیوني شبکې نیولی دی. دواړه کاندیدان به د امریکا د اوسني او پخوانیو پوځیانو سوالونو ته ځواب ورکړي. دواړه کاندیدانو یو بل ته توهینامیز ټکي هم استعمال کړي دي او په یو بل تور لګولی دی چې د امریکا د وسلوالو ځواکونو اعلی سرقومنداني نسي کولی. ټرمپ د پوځ په اړه خپل پلان هم اعلان کړی دی. هغه ویلي دي چې د پوځیانو شمیر به ډیروي او پوځ به قوي کوي او دا غل قبل د امریکا پوز به دومره قوی کړي چې هیڅوک د دې وسونه لري چې ځان ورسره ونیسي. ټرمپ دا خبره په خپل وی پاڼه باندې کړې ده. په فلادلفیا کې بیا هغه خپل طرفداران ته ویلي دي چې هغه به امریکایي قومندانانو ته د 10 ورځې مهلت ورکړي چې د داعش د ماتولو لپاره پلان جوړ کړي. هغه دا خبره هم کړې ده چې د داعش د ماتولو لپاره پټ پلان لري. کلینټن په هغه انتقاد کړی دی، ویلي دي چې پټ پلان یعنی دا چې هغه هیڅ پلان نه لري. هغه ویلي دي چې امریکایي رای ورکوونکي د هغه په قول پوهیږي چې ورباندې حساب کولی شي چې څنګه اعلی سرقومندانه به وي چې هیواد او اسکر به وساتي. هغه زیاته کړې ده چې رای ورکوونکي په دې هم پوهیږي چې په ډونالډ ټرمپ باندې حساب نسی کولی، دوی هغه یو خطرناک کس بولي. د سومالی په جنوب کې د امریکا په یو هوایي برید کې د الشباب د ډلې څلور وسلوال وژل سوي دي. د افریقا لپاره د امریکا د پوځ څنګه ویلي دي چې هوایي برید د الشباب د وسلوالو د برید په جواب کې سوي دي. د امریکا پوځ زیاته کړې ده چې د الشباب ډېر شمېر وسلوالو د تروریزم سره د مقابله لپاره د امریکا او سومالی په ګډ مرکز برید وکړ چې وروسته بیا امریکا ورباندې هوایي برید وکړی دی. امریکا پخوا هم د ډرون الوتکونه په ګټه اخیستلو سره په الشباب بریدونه کړي دي، خو پخواني بریدونه د الشباب په مشرانو باندې سوي دي. د اپل شرکت نوی ټلیفون آیفون 7 بازار ته عرضه کړی دی. دغه آیفون د نورو آیفونونو سره په دې تفاوت لري چې د ویډیوي کیمرې کیفیت یې ښه دی او د ګوشکیو د وسلولو ځای هم نه لري، او خلک به د ډیجیټلي طریقو نه چې بلوتوت هم پکې راځي کار واخلي چې موسیقي واوري او یا هم ګوشکی استعمال کړي. بل خواته که آیفون 7 د اوبو په مقابل کې مقاومت هم لري، که چیرې په اوبو کې ولویږي نو نه خرابیږي، ولکه چې آیفون 7 به تیز وي او ډیره حافظه به هم ولري. دا د دې سات خبرونه
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
تاسو خبرونه د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه اوریدل. درنو اوریدونکو پام کړئ، دی رپورټ د متحده ایالاتو د جمهوری ریاست د مقام لپاره د جمهوری غشتونکو د ګوند کاندید ډونالد ټرمپ وایي چې امریکایان غټ زړونه لري خو د مهاجرونو خطر نسی اخیستلی. نور تفصیل په دې رپورټ کې واورئ.
ډونالډ ټرمپ پرون د سې شنبه پر ورځ د ورجینیا په حالت کې خپل پلویانو ته چې اکثر یې د پاوز طرفداران ول خبرې کولې. د ټرمپ سره په دې انتخاباتي مبارزه کې د پاوز متقاعد جنرال مایکل فلاین هم ملګرتیا کوله چې د ټرمپ نږدې ملاتړی شخص دی. ډونالډ ټرمپ خپل خبرو کې یو ځل بیا د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندیدی او د بهرنیو چارو په پخواني وزیر هیلری کلینټن انتقاد وکړ چې غواړي امریکا ته د زیاتو مهاجرینو او پناه غوښتونکو راتګ ته اجازه ورکړي.
شي وانټس ټو الاو 650% increase over and above what Obama is allowing to come in from Syria.
هغه وړي چې د اوباما د حکومت د اوسني پلان پرتلاش 550 په سلو کې د سوری او منځن ختیځ د هوادونو نه د ماجرینو او پرغښتونکو راتګ زیات کی. اوباما هم د اوس په زرګونو د کسان پریخي دي چې امریکا ته راشي. موږ په دې نیو خبر چې هغه د کم ځای را روان دي.
خو د بهرنیو چارو پخوانی وزیر او د جمهوری ریاست د مقام لپاره د دیموکرات ګوند کاندید هیلری کلینټن چې د فلوریدا پیالت کې خپل پالویانو ته وینا کوله په ډانلډ ټرمپ انتقاد وکړ چې غواړي په تروریستي ډلو د اتمی وسلو برید وکړي.
He's very loose in his talk about nukes. He says he doesn't care if other countries get them.
هغه د اتمی وسلو په اړه په خپلو خبرو کې ډیر بې پروا دی او وایي دا ورته هیڅ مهمه نه ده چې نور هیوادونه د هم اتمی وسلې ولري او دا چې ولې تر اوسه د دې وسلو نه کار نه دی اخیستی. کله چې زه د هغه دا ډول څرګندونې اورم زیاته حیرانېږم او وایم دا به رښتیا نه، خو کله چې بیا واورم نو پوه شوم چې دا د هغه نظر دی.
د نظر د معلومولو یو تازه سروې چې پرون د سینن تلویزیون خبره کړې ده پکې خودل کېږي چې د جمهوریت غوښتونکو د ګوند کاندید ډانلډ ټرمپ د دیموکرات د ګوند د کاندید هیلری کلینټن نه 2 پوینټه مخکې دی، خو په ملي کچه چې بیا کومې سرویګانې شوې دي په هغو کې میرمن کلینټن د ټرمپ نه 3 پوینټه وړاندې ده. په همدې حال کې د امریکا د اردو اتاتیا متقاعد شوو جنرالانو پرون د ډانلډ ټرمپ سره خپل ملاتړ اعلان کړ، ځکه هغوی په دې باور دی چې ټرمپ به د امریکا پاوز د سره جوړ کړي او په سرحدونو کې به امنیت ټینګ کړي. خو ډانلډ ټرمپ یو غټه ضربه پرون د ډالاس مارننګ نیوز لخوا وخوړله. دا یوه محافظه کار اداره ده چې د 1940 میلادي کال را په دې خوا د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې د جمهوري غوښتونکو د کاندید ملاتړ کوي. د ادارې پرون اعلان وکړ چې د ډانلډ ټرمپ ملاتړ نه کوي چې د متحده ایالاتو جمهور رئیس شي. عاشق الله رحیمزوی، امریکا غږ، واشنگتن.
د امریکا غږ د آشنا رادیو د فیسبوک پاتا ده VOA پښتو. د ملګرو ملتونو تحقیق کوونکو وایي چې په تیرو شپږ میاشتو کې حالت په سوریه کې جنگونو زور اخیستی دی او په خپل په هغه ملک کې د سولې هڅې د مشکلاتو سره مخامخ دي. د امریکا ژه خبریالې لیزا شلاین د جنیو څخه په خپل رپورټ کې وایي چې د تحقیق دغه مستقل نړیوال کمیسون د ملګرو ملتونو د بشر د حقوقو د شورا ته 12 بیل رپورټونه وړاندې کړي دي. د دې دغه رپورټ خلاصه واوري.
په سوریه کې د سلورو کسانو د تحقیق نړیوال کمیسون وایي چې هلته په هغه ملک کې جنگونه زیات شوي او په هغه کې د ملکیانو مرګ ژوبله هم زیاته شوې ده. له دې نه علاوه په هغه ملک کې ملکیان تقریبا هر ورځ د جنگي الوتکو د بمباریو د خطر سره مخامخ دي او نشي کولای چې ځانونه د امن ځایونو ته ورسوي. په سوریه کې د تحقیق دغه نړیوال کمیسون ویلي دي چې د فبروري په میاشت کې په سوریه کې د متخاصمو خواو ترمنځ د یو بند ټینګولو موافقه د لږ وخت لپاره په هغه ملک کې وضع آرام کړه او په خلکو کې د دې امیدونه هم پیدا کړل چې ممکن د سوریه دغه 15 کلن جنجال ته د حل یو لار پیدا شي. د دغه کمیسیون یوې غړې ویتیت موتاربورن امریکا غږ ته ویلي چې داسې شواهد شته دی چې د مارچ د میاشتې راهیسې په نظامي عملیاتو کې زیاتوالی راغلی دی. هغه وایي
That is a great shame and injustice vis-a-vis the civilian population.
دا ډیره د شرم خبره ده او دا وځه د بیګونا ملکی خلکو د پاره غیر عادلانه هم ده. نو هم دا علت ده چې موږ بیرته د مذاکراتو په پیل ډیر زیات تاکید کوو. په سوریه کې د تحقیق د دغه نړیوال کمیسیون په یو رپورت کې دا هم راغلی چې په هغه سیمو کې چې هلته ډیر ملکیان ژوند کوي په خاص ډول د جنگي الوتکو بمباری زیاتی شوې دي او دغه بمباری د روسیې په شمول د حکومت طرفدارې قواوې کوي. په دې برسیره په دغه رپورت کې د حکومت په مخالفو وسلوالو ډلو هم د دې الزام لګیدلې چې په ملکی سیمو باندې بې درېغه ډزې کوي او هم ملکیان برمته کوي او بیا یې د پیسو په بدل کې خوشی کوي. په سوریه کې د تحقیق د نړیوال کمیسیون په دغه رپورت کې د داعش د تروریستي ډلې په شمول د ټولو نورو متخاصمو ډلو د ظلمونو او وحشیانه اعمالو ذکر هم شوی دی. په دغه رپورت کې د خلکو اعدامول، په زور د خلکو لادرکه کېدل او شړل، د بم انتحاري چاودنې، بی دلیله او بی وجه د ملکیانو وژل او په قصدي ډول د طبي خدماتو په ځای نو حمله، دا ټول هغه جنایات دي چې هلته په سوریه کې ټول متخاصمو ډلې پکې لاس لري. او دغه رپورت کې د نورو سپارښتنو ترڅنګ په سوریه کې د یو بند د ټینګولو، د ملکیانو د وژلو د مخنیوي د لارو چارو او د بې دلیله حملو د بندولو غوښتنه هم شوې ده. په دې برسیره په دغه رپورت کې په کلک په سوریه کې د ټولو متخاصمو ډلو نه غوښتل شوې دي چې په محاصره شو سیمو کې محتاج خلکو ته د بشری مرستو د رسولو په چارو کې مرسته وکړي.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 FM 100.5.
په تیرو دو میاشتو کې د پاکستان څخه افغانستان ته د ستنیدونکو کډوالو په شمیر کې بې ساري زیاتوالی راغلی دی. د کډوالو دپاره د ملګرو ملتونو اداره یا UNHCR وایي چې یوازې د اګست په میاشت کې تر 50,000 ډیر افغانان په خپله خوښه بیرته هیواد ته ستانه سوي دي. خو په دې رپورټ کې اورو چې ولې یو شمیر کډوال د نه تللو مجبوریتونه لري.
د پاکستان حکومت اعلان کړی دی چې د کډوالو د کارتونو موده د روان کال د دسمبر په 1 پای ته رسیږي. پر هغو افغانانو باندې د پاکستانی پولیسو فشار زیات دی چې راجستر نه دي او مهاجر کارتونه نه لري. فضل رحمان په پاکستان کې زیږیدلی دی، هلته یې زده کړې کړې دي او نن سبا په کوټه کې ښوونکی دی.
زه خپل مثال در کوم، باور وکړئ چې زه د پاکستان سره ډېره مینه لرم. هر کله چې په پاکستان کې سیلاب راغلی او یا زلزله شوې ده، موږ ورسره مرسته کړې ده. په ښوونځي کې مو یوه ټولنه جوړه کړې وه او د سیلاب ځپلو لپاره به موږ چندې راټولولې. د دې ځای خلکو له موږ سره ډېره مرسته کړې ده. افغانان په ډېر خفګان او له مجبورۍ بیرته ځي. زه یې ښه مثال یم.
خو د پاکستان د سرحدي چارو وزیر عبدالقادر بلوچ وایي چې دا افغان کډوالو بیرته تک باید د خوخي کار وی
جهان تک رفی
په عزت سره د افغان کډوالو د بیرته ستنېدلو په پروګرام کار کوي. د دسمبر تر 1 پورې دا خبر کړ شوې ده. نن سبا هر ورځ 4-5,000 افغانان دي بهر ډېر سم روان دي او تر 2018 کال پورې به د دوی بیرته ستنېدل بشپړ شي.
یو شمېر افغانان چې په پاکستان کې کاروبار لري، هغوی وایي دا امکان نه لري چې په دومره ډېر لږ وخت کې کاروبارونه ټول کړي او هیواد ته ستانه سي. حاجی عبدالله شاه په کراچۍ کې اوسیږي او دی وایي چې د سند له ایالت څخه ډیر افغانان بیرته تللی دي.
دا د خلکو غلط فهمي ده چې فکر کوي افغانان بیرته هیواد ته نه ځي. افغانان ځي، هیواد خود مور حیثیت لري او خپله مور څوک پرېښودلی نه شي. د حکومت څخه زموږ غوښتنه دا ده چې یو کال وخت راکړي چې خپل کاروبار راغونډ کړو.
د افغان کډوالو د یوې جرګې غړی حاجی معلم خان وایي چې د افغانستان په ډیرو سیمو کې جګړه ده. د افغانستان حکومت د کډوالو د ځای پر ځای کولو لپاره پروګرام نه لري.
زما غوښتنه د پاکستان UNHCR او د افغانستان له حکومت څخه دا ده چې موږ ته ډیر لږ وخت راکړل شوی دی او مناسب وخت نه دی، ځکه چې د افغانستان حکومت زموږ د اوسېدلو او روزګار لپاره پروګرام نه لري.
د پاکستان د سیاسي او مذهبي ګوند جمعیت علما اسلام مشر فضل رحمان له خپل حکومت څخه غوښتنه کوي چې افغانان دي په زور نشړل کیږي.
یہ سارا مسئلہ ایک انسان
سلوی کاله مو د دې خلکو ملما پالنه وکړه. خو کپ دې ډول بیرته وشل شو، هغه ټول کې غني بهیر کړي او دغه ورستای بد عمل به په یاد وي. دوی ته باید تر هغه وخت پورې د اوسېدلو اجازه ورکړل شي چې په افغانستان کې حالات ښه شي.
د پاکستان کې د مهال شاوخوا 1.5 میلیون راجستر سوي افغانان اوسېږي او اټکل کیږي چې شاوخوا هم دومره شمیر افغانان پرته له اسنادو په پاکستانی کارونو کې اوسېږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 FM 100.5 رښتینی او تازه خبرونه.
افغان چارواکي وایي له چین څخه په تجارتي مالونو بار لومړنی اورګاډي د افغانستان حیرتان بندر ته ورسید. دا چې د چین حیرتان بندر له لارې په مستقیمه توګه د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزې اړیکې به د افغانستان په اقتصادي ثبات کې څه رول ولري، په بهرنیو چارو وزارت کې د درېیمې سیاسي څانګې مسؤل او په چین کې د افغانستان پخوانی سفیر سلطان احمد بهین آشنا رادیو ته وویل.
دا لومړی ځل ده چې د افغانستان ته مستقیم مالونه د چین جمهوریت لخوا حیرتان ته رارسېږي. پخوا تجار مجبور و چې خپل مالونه یا د چابهار له لارې بنرابس ته لاړي او یا هم د کراچي لارېلېږي چې هم وخت ډېر زیات نه وی او هم مصارف زیات و. پروګرام داسې دی چې هر میاشت کې 2 ځله دغه اورګاډی حیرتان ته رسېږي، مالونه لېږدوي د چین نه همداشون د افغانستان ته خمالیز لیږدوي د چین ته.
ښه، باین صاحب داسې امکان شته دی چې دغه 2 ځلې تګ راتګ چې دی په میاشت کې د اورګاډي چې مستقیما به د چین نه افغانستان ته تګ راتګ کوي، دغه تګ راتګ ډیر شي او بیا په کوم ظرفیت چې اوس مال وارد کړی افغانستان ته د مال ظرفیت ډیر شي امکان ګوري
اوس کوم پروګرام دا چې د 2000 بعد په افغانستان ته کته تجارت زیات شي کومدل زیات ولیک ډول شي کیدای شي د 2000 نه هم زیات شي
bale باینسب ساس په نظر دا لار نور کم اقتصادي فرصتونه په افغانستان کې د پنګاونې د لپاره برابرول شي
واضح خبره ده چې اومدترین مسله او تجارت د لپاره دوه شیان دي اول ترانسپورتي لارې باید موجود وي دوم مسله د ترانزیت مسله چې د هیوادي او ترمان په اړه موافقه باندې موجود دي چې امور ولیک ډول شي اوس چې دا غزار خلاص شوی دا بي دشکه افغانستان امواله د پاره یو امکانات برابرې دي چې مستقیم یو بنمرالي بازار ته ولګول شي او همداسې کوم ضرورت چې افغانستان د دې په مستقیم ډول د چین نه وارد کاندي
bale چین د خپل امدغه موقف نه چې وس پسیمه کې لري چین رقابت د هندستان سره د امریکا حضور په افغانستان کې د افغانستان ضرورت د چین مالونو ته د ټول مسایلو ته پکاتو افغانستان څنګه کولای شي چې همدې فرصت نه ګټه واخلي او دغه نا انډواله سوداګریزي اړیکې چې اوس موږ د چین سره لرو افغانستان اقتصاد هم د دې چې موږ وارداتي او مصرفي اقتصاد لرو دغه نه انډواله سوداګری څنګه کول شي چې اوس یو اندازه صادرات مو لرو د افغانستان نه
تاسو پریبند بهتر پیږي چې موږ په دغه سمې حالت کې مصرفي بازار متاسفانه مصرفي بازار دی چې موږ په شوم د خارج نه وردو خبر د دې چې جو په خپل د مصرفي بازار هم ډیره هیوادونو لپاره فرصت دی په دې معنا چې هر څومره چې تاسو د صادراتو د وارداتو امکانات لري هغومره سرمایدان تشویقی دي چې په بازار کې امکانات ولټوي او سرمایه‌ګذاري وکړي مثلا تاسو د امریکا او د چین مثلا په نظر کې ونیسئ
bale
چین یو خدایدار او امریکای سرمایه‌دارانو ته اوس چین د حالات رسیدلی چې مثلا ډیر ښه مخکې داسې و هم اوس چین د حالات رسیدلی چې خپل زیات صادرات لري او نسبت واردات چې ډیر ښه مخکې لرم هم دا حالات هر یو د پاره دا کیدای شي اوس افغانستان یو خوب فرصت دی ټول چې ودو ته چې دا ته یو مصرفي بازار ده او خمر کې ده دا خمر کې په عین زمان کې چې واردات جذبي په عین زمان کې تاسو لینه مسایې چې همغه سرمایه‌داران چې مالي اعتبار صادري او سرمایه‌ګذاري ته تشویق شي دا یو مسله ده دوه مسله ده چې موږ دوه امتیازونه لرو یو طبیعي زیرمې زیات لرو چې موږ کولای شو صادر کړو دوهم زراعتي تولیدات لرو زراعتي تولیدات د دې چې د سیلارې جوړېدل او د سې ثباتات څخه چې وسنۍ موږ د چین سره لرو او د دې نور ټګیان سره هم داسې د دې لارې به خلاص شي تکمیل شي د دې نور مسایلې چې موږ خپل زیرمې خپل تولیدات په اصل ډول خارج ته صادر کړو چې نه یوازې یو وردتي بازار شو بلکې عین زمان موږ یو صادراتي جامعه سره بدل شو
باینسب د قزاقستان او ازبکستان خنیت ته چې د افغانستان د اقتصاد پاکلی لري امده ته په کاتو سره د څه امکان شته چې ورته مستقیمه سوداګریزه اړیکه مونږ د ازبکستان او قزاقستان سره مولرو البته د اورګاډي په واسطه د څه امکان ګوري
یعنی فزیکی امکانات موجود دي زین کمیشن دا کوي شي کله چې د ترانزیت مثلا مفراشي کله چې د یو هیواد نه اموال تیریږي هغه سره موږ باید ترانزیت موافقه ولرو دا اوسنۍ اورګاډي چې راځي افغانستان ته په دې قسمت کې چینایان زیات کار کوي دوی خپل نامزه پروګرامونه چې د ازبکستان سره درلود د ازبکستان د دولت سره او زموږ او وزارت خارجه هم د ازبکستان د دولت سره موږ غږیدلې یو چې دا زمينه مساعده شي مخکې له دې چې موږ ترانزیت مستقیم افغانستان ته ازبکستان او قزاقستان ته چې وزارت خارجه وزارت تجارت به دې باندې کار کوي کوم موافقت نامه موږ کې موږ دغه امکانات چې اوس مسمه موجود دي افغانستان او چین مرسته موږ دې نه ګټه اخلو دا ټول چې باید ضروري ده چې موږ ازبکستان سره او همداشان د قزاقستان سره ترانزیتي موافقت نامه امضا کړو
بله، لکه څنګه چې د افغانستان په سیاسي مسایلو کې دا خبره ډیره مطرح ده چې افغانستان د سیاسي رقابت او نیابتي جګړې یو میدان ګرځیدلې ده، آیا اوس د اقتصاد په برخه کې دا خبره کولای شو چې افغانستان په اقتصادي لحاظ یو رقابتي ملک ګرځیدلې ده؟ څه فکر کوي دغه مسلې ته د اقتصاد له نظر هم کتلی شو؟
ما باور دادی چې د افغانستان حکومت وخت چې افغانستان اقتصادي رقابت میدان وګرځي، رهبری غواړي چې د افغانستان جګړي پر ځای د اقتصادي رقابت میدان وګرځي. ټول اقتصادي قوتونه د آسیا او هم د جهان کولای شي په دې منطقه کې په افغانستان کې رقابت وکړي او افغانستان د بسازی کې څومره چې کولای شي او د دې د تورز مسایته.
هم دا رقابت څومره د افغانستان په ګټه ده؟
ډیر زیات په ګټه ده. هر څومره چې په دې قسمت کې رقابت زیات شي افغانستان باید په څه ډول مدیریت وکړي.
ترنو ورډونکو اوس په مکړی لاندې خبرونه ته ملګرو ملتونو خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د مرستو رسونو د موسسه کارکونکو ته غواښنه به ښه نتیجه ونه لري، دا ځکه چې د خیریه موسسه په میلیونو کسانو ته مرستې رسوي. د ملګرو ملتونو د بیړنیو چارو د مرستو د چارو مشر سټیفن اوبراین ویلي دی چې زه ډېر تشویش لرم چې د مرستو رسولو په کارکونکو باندې بریدونه کیږي او د ایسبي کال د پیل څخه تر اوسه د بشري مرستو درنیوي کارکونکي برمته سوي دي. امریکا په سوریه تور لګولې چې د تورې بحیرې په سیمه کې جنگي الوتکې د امریکا د کشفي الوتکو سره ډېرې نږدې تیرې سوي دي. د امریکا د پوز د کشفي برخې مامورینو ویلي دي چې د روسیې دغه کار غیر مسؤل او غیر مسلکي وو، که څه هم مسکو ویلي دي چې د هوایي چلن نړیوال قوانین مراعت کړي دي. د سوریې په داخلي جنگ کې د روسیې د شمولیت څخه وروسته هغه اوس د دې نیت لري چې په منځني ختیځ کې د یو منځګړي په توګه راڅرګند شي. د سوریې د حما په مرکزی ولایت کې د حکومت او مخالفو وسلوالو ترمن جګړو کې په یو اونۍ کې شاوخوا یو لک کس مجبور کړي دي چې خپل کورونه پریږدي. د ملګرو ملتونو د مشري مرستو د هم اهنګي کولو ادارې ویلي دي چې د هغو کسانو څخه چې خپل کورونه پریږدي دي، نیمایي د سوریې د ادلب ولایت ته تللي دي چې د مخالفه وسلوالو په لاس کې دي. په امریکا کې به د انتخاباتو مخکې د دواړو ګوندونو کاندیدان درې ځلې تلویزیوني مناظره وکړي، خو د دغه مناظرو څخه مخکې نن شپه هیلری کلینټن او ډونالد ټرمپ پر لپسې د یو دریز یا سټیج څخه د امریکا د ملي امنیت په اړه خبرې وکړي. د کاندیدانو لپاره د خبرو لکولو د دغه چانس ترتیبات د ان بی سی تلویزیوني شبکې نیولې دي. دواړه کاندیدان به د امریکا د اوسنی او پخوانیو پوځیانو سوالونو ته جواب ووایي. قدر منوریدلکو د خبرونه په پای کې په مکړی د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنن اسمان شین وی، د تودوخې لوړه درجه درو دیش ټټه اولس. په کندهار کې بنن د ورځې هوا ګرم وی، سلويش درجه به وي، اسمان به شین وی او شپته به شل درجه سي. په هرات کې بنن د تودوخې لوړه درجه 15 دیش وی او اسمان به شین وی. په جلال آباد کې به هم نن د ورځې هوا ګرم وی، یو سلويش درجه به وي، اسمان به شین وی. په غزنی کې بنن د تودوخې لوړه درجه یو دیش وی، اسمان به شین وی. په خوست کې به هم نن د تودوخې لوړه درجه درو دیش وی او دلته به هم اسمان شین وی. په مزار شریف او فراه کې به نن اسمان شین وی. په فرات او هلمند کې به نن د تودوخې لوړه درجه په فرات کې 20 او په هلمند کې 23 درجه سره ده. خبرونه ورزونکو په همدې سره زموږ دا نیم ساعت پښتو خبرونه پای ته ورسېده، خو هیر مونږ نسې چې نیم ساعت وروسته به هم موږ تاسو خدمت کړو. د درې خبرونه همکاران حاضر دي، نسرین محمود عزیزی په خپل خبرونه تاسو معرفي کوي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.